سیلاب ها بودند که صدها تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم و تأسیسات عامه وارد کرده است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې نن په استانې کې د شانګهای د سازمان دویمه او وروستۍ ورځ ده. نننۍ غونډه کې به د افغانستان اړوند مسئلې څېړل کېږي. د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو له هغې ډلې د داعش او القاعده حضور ته اندېښنه لري. دا چې دغه اندېښنې څه دي وړاندې درته په اړه تفصیلي راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. استرالیا خپله یوه تجربه کاره ډیپلوماته امینده مک ګریګور د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینسی ونګ پرون په یو بیان کې دغه خبر ورکړ. مک ګریګور به د افغانستان لپاره د استرالیا د پخواني استازي ګلن میلز په ځای دادند مختوړي. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې اغلی مک ګریګور به له قطر کار کوي او له هغه هیوادو سره به په تماس کې وي چې پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. مک ګریګور پخوا د استرالیا د کاناډا او لبنان په سفارتونو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د استرالیا د حکومت د صدر اعظم او کابینې جک پوري سلاکار پاتې شوی ده. دا استرالیا د دفاع په وزارت کې هم د کار تجربه لري. د طالبانو عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امان الله خان ښارګوټی په غیر قانوني ډول پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دا ښارګوټی په 1550 جریبه ځمکه د جمهوري نظام په وخت د پغمان په قرابل کلي کې ودان شوی دی. د طالبانو د ځمکو قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي د مځکې د مصادرې حکم وکړ، خو تر اوسه دا خبره نه ده واضح شوې چې په دې ښارګوټي کې چې کومو خلکو په خپلو پیسو ځمکه اخیستې ده او کورونه ودان کړي دي له هغوی سره به څه کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په څلورو زونونو کې د مځکو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادو د ګډې تجارتي خونې پر جوړېدو سلا وکړه. د بختر اجانس د راپور له مخې نورالدین عزیزی د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجه یوف سره د تجارتي ترانزیتي د افغانستان د ریل پټلۍ او د ازبکستان سره او د ازبکستان له سرخان سیمې تر پل خمري پورې د برېښنا د لیک په تړاو خبرې وکړې. عزیزی او ورسره پلاوی د سې شمې په ورځ تاشکند ته تللی و. له نږدې درې کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د ازبکستان له اوسنیو چارواکو سره یې اړیکې ښې دي، خو د ازبکستان په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د سنا د پخواني غړي هدایت الله خان په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستاني پولیسو په وینا دا چاودنه پرون هغه وخت وشوه چې هدایت الله خان د باجوړ د مډول سیمې ته په موټر کې روان و. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي دي چې په دې چاودنه کې لاس نه لري. هدایت الله خان د خیبر پښتونخوا د پخواني ګورنر شوکت الله خان ورور له 2012 کال تر 2024 پورې د پاکستان د سنا غړی و. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې سبا تر نیمه پایلو بمخکې اسپانیا له جرمنی او پرتګال له فرانسې سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبې د جون په 14مه په جرمنی کې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې دوهم پړاو یې د 14 لوبډلو ترمنځ د سې شنبې په ورځ بشپړ شو. اوس اته لوبډلې سیالۍ ته سره پاتې دي. د دې لوبو پای لوبه به د جولای په 14مه ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دغه سرمشریزه پرون د قزاقستان په مرکز استانا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جن پینګ لخوا پرانستل شوه. ویل شوی چې د نن ورځې بحثونه به تر ډیره د افغانستان پر مسئلو ورټول وي. تفصیل احمد شیبر اور.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د سیمې امنیت او ثبات د اجنډا په سر کې دی. همدارس په دې غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمینا استانا کې نن دوهمه ده له مخدر موادو سره د مبارزې پر مسله خبري وشي. د شانګهای د سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش، القاعده او بیا شمیر نورو تروریستي ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستانه دوی ته تریاک او هیروین قاچاقي شي. د شانګهای د سرمشیزه نږدې دوی اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ د دفتر مشر روزا اوتنبایو په خپل راپور کې وویل چې له افغانستانه خپاره شوي تروریزم افراطیت هیوادونه اندېښمن کړي دي چې په دې برخه کې او له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې پراخو همکاریو ته اړتیا شته. د شانګهای سازمان اکثر غړي هیوادونه د داعش خراسان څنګه تروریستي فعالیتونو ته اندېښمن دي. د ډلې نږدې درې میاشتې مخکې ماسکو ته چیرمه پر یو حال د برید پر مهال 1340 کسان ووشل او د دې سازمان په بل غړي هیواد ایران کې د جنوري په درېمه د 14 په ترڅ کې تر 100 ډېرو کسانو ژوند واخیست. د شانګهای د همکاري سازمان د 2000 لومړي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تأسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړي توپ ترلاسه کړی دی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان د دوغو غړیو ترڅنګ د قطر او سعودي عربستان او ترکیه په ګډون 14 شریکان لري. د شانګهای د مشرانو په نننې غونډه کې به د قزاقي سرچینو په وینا دا مسله وڅېړل شي چې څرنګه د راتلونکو دریو کلونو په مخه په سیمه کې د ترهګرۍ، افراطیت او بیلتون پالنې سره مبارزه کېدای شي او تر 2019 کال پورې څرنګه د مخدر موادو پر ضد ستراتیژي جوړېدای شي.
و موریدل چې د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې نن په دوهمه او وروستۍ ورځ د افغانستان مسلې څېړل کېږي. د شانګهای د سازمان غونډه په استانا کې پرون د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جینپینګ لخوا پرانستل شو. د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنه د افغانستان امنیتي وضعیت ده او دوی وایي چې په افغانستان کې د داعش په څیر نړیواله ترهګرۍ ډلې شته. هغه اندېښنې چې په خاطر د طالبانو حکومت رد کړي. نړیوال او د سیمې هیوادونه دغه راز د طالبانو غواړي چې د خزو د حقونو مسأله جدي ونیسي او د خزو د تعلیم او کار حقونه ورکړي، خو طالبان بیا دغه حقونه کورنۍ موضوع بولي او لنړیواله غواړي چې پر دوی د پدې مسأله کې فشار نه راوړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوی په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په درېمه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او وی ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالې روزمری ډیکارلو ویلي د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده زیاته کړه. مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل پلاټه کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالې او د دوهې درې میناستې مشر روزماری ډیکارلو د سیشن به پورس لا افغان خزو د مدني ټولنې له استادو سره تر ناستي ورسته په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته پکتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنېدو وروسته پر خزو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ لشپګم ټولګیو پورته تر بوهندونه انجونې له زده کړو راګرځولې دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د خزو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوه انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی پخپله د ستونزو رامنځته کړې نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کولې.
طالبان موجود تحصیل دخترا را په اجګري گرفتن طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وي چې یا موږ په رسمیت وپیژنی یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت بیان چې د چهارشنبه په ورځ د دوه درې میاشتې په اړه معلومات ورکول دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلورویس هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړې دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره یې په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنه کړل او وی نه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوهې په درېمه ناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوهې درېمه ناسته د جون په دیرسمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د محل په ټول افغانستان کې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري. په افغانستان کې یو شمیر خزینه خون کی وای چې د طالبان حکومت له و اړخه د دوی ماشونه سم نیمایي کم کړي او لبل لوري د دغو کم ماشونو په ورکړه کې هم ځند رامنځته کیږي. دغه خون کې د طالبان له حکومت او نړیوالو مستو غوړي چې د تنخواه په ورکړه کې بیړه وکړي او په خپل وخت ورکړي او دغه راز دوی غوړي چې بیرته ماشونه هم مرتل ورشي. دا چې دغه خون کې نورې څه څرګندونې لري تفصیل به په دې راپور کې لا په دې سپوږمې نه وورو.
د پلازمېنې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدې چې د دوی معاشونه 15000 افغانۍ ته راټیټ کړي، د دوی میاشتنی معاشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل دی و دولتي خوندزي یو سرمالمه چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
ماشونه 5000 شوه، 5000 اوس ماشونه 15000 افغانۍ سوي او د میاس کې هغه هم رانه کړی وای. دا سات میاس کې ټولي راکوي وای. ماشونه مو ځندیدلې دي ټوله اندېخمن یو. خوندزي ته خون کې لډېره لری ځایونو راځي، زینه کونټی دی او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل خار دیو بل خونځي یوې خون کې چې نه غختل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي خون کوم ماشونه کتر غلي دي، نو 15000 ماش سره څوک انش کولای د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو هداقل هغه ماشونه کې په وخت هم ورکړي بیا هم لګ یعنی مشکلات شاید پر حل شي. نو هغه ماشونه هم زموږ ځندول شوی دي او کدي سنځ ته پام لرنه وشي ډیر.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې زینو سیمه ایزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې د دغه وزارت د خزینه کارکونکو ماشونه ځنډیدلی دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوی چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو ماشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د خزینه کارکونکو د ماشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د خزینه کارکونکو ماشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15,000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او انجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او انجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو ټاکنې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې په لومړۍ مرحله کې 30% لږو رایې ورکوونکو خپل رایې وکارولې. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی اوس ویلي دی چې په ټاکنو کې د لږو خلکو ګډون له نظام سره د دوی د مخالفت په معنا نه دی. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی دی. لومړی پړاو ټاکنې چې تېره جمعه وشوې هیڅ کاندید پکې ونه توانید چې تر 50% ډېر رایې خپلې کړي. د همدې له امله انتخابات دوهم دور ته وځنډېدل. په لومړي پړاو کې لږ خلکو رایې ورکړي. هغه کسان چې د رایې ورکولو حق درلود څه باندې 60% کې انتخاباتي حوزو ته ورنغلل چې رایې ورکړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی د چهارشنبه په ورځ ویل په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون د مخالفت په معنا نه دی.
البته در مرحله اول انتخابات
د یوهی د انتخاباتو په لومړی مرحله کې چې څنګه څوک تمه کوي خلکو هغه سي برخوانه خسته. ګډون تر هغه کم وو چې تمه یې مشکوله او داسې اټکل کېده. که څوک داسې وانګيري چې دغه کسان چې رایې نه دي ورکړي دا د دې لپاره دي چې له نظام سره یې مخالفت کاوه دا به د دوی سخته تیروتنه وي. خامنه‌ای په ایران کې وروستۍ پریکړه کوي او بشپړ واک ورسره دی. د له هغه وسایلو او هغه مؤسساتو چې واک ورسره دی د انتخاباتو او د ایران د کورنی او بهرنی سیاست لوری تعیینوي. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا یو کال تر ټاکلې مودې مخکې ترسره کیږي او دا ځکه چې د دغه هیواد مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی سږ کال د می په میاشت کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د ایران د رژیم له لوري انتخابات له نړیوالو اصولو سره ډیر توپیر لري چې د ولسمشرۍ د ډیرو کاندیدانو نمونه د رژیم له لوري تر انتخاباتو مخکې له لسته لري کیږي. دا ساجر راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د سعید جلیلی او مسعود پزشکان تر دوهمې مناظرې وروسته هم د خبرې کیږي چې انتخابات په خلک تحریم کړي او هم په انتخاباتو کې د ګډون خبرې کیږي.
او ریدونکو د دغه ساعت خبري ټولګه همدومره و او سمراځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان پیشلیک درې ټوکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پرې کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعرې چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبې کې هیڅ د ماسټری تیسس لیکلی.
خپل کاون صاحب ژوندۍ دی شکر ډېر عزت برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه مورته پښتنې کې خو دې او هغه زما پښتنې ته ډېر اورین تنجیز ورکړ.
او د کولالی مومند لنډا کیسه لرو.
سیاله د کولا په ننداره وه چې پښې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه.
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید پیشلیک ته کلمې لاوري دو سره دا اوریدون کې پام یو اکیډمۍ ته ور واوړي. خدا سینه ده دا کار د جنوبی پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لاند راتلونکي کې د دې درې ټکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړ شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یو لاره ده چې په دې ورستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یو هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس ته څنګه په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر په پښی کې د 15 کلن ده او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبانو لومړی واکمنی چې ولا هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکې سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 15 مخونو تر ما باندې ما 15 کاله د ژوند پر بازلې کې پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شک سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخې ستاسو یاد کړو دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا ته سره
تقریبا دغونګ کیږي د 15 تر ما باندې.
دا مواد سم په دې ته راغون کړی دي، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کولی هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې کتا سو لړس معلومات راکې څنګه مو تر لاسه کړی دي؟
شي بر صاحب ما ان سی په بوښني کې کړی ده، په نباتاتو کې ما سړي کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ مستخو ساينټیفیک انالیسز یا تشخیص کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوړه کړی دی د پرجدید دور باندې. یو خو رسنۍ دي، پریس میډیا ده، هغه کې مې نړیوال یو رسپانې دا اوسخه مې خبرونه راټول کړي دي. په هغه کې فاینانشل ټایمز ورسپانه ده، د برتانیې ډیلی ټیلیګراف دی، د امریکې کریسچن ساینس مانیټرز ورسپانه ده، نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن اگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې سیګر زم تقریبا سل سایټونه زما سره سته بیل بیل چې هغه تر ډیری اندازې مستند ورته ویلی سو یا هغو ډېر څېړنه کړې ده، خوارق شوې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې یو معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب د بولې یا یوه لور ته مایل نه داسې خبر راواخم په ازاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه د 8 اپریل د شپې څخه نه لسوه اتاویه د هغه څه بیا تر 2003 کاله پورې بی بی سی امریکا ځخ بی بی سی اردو پښتو دوه لومړی پښتو ولا بیا ورسته اردو بیا ورسته پښتو رااله دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو تقریبا د دې خبرو نوم په درې زره شپږ سو کې ستان کړه ټول کړی دی په متواتر توګه. دویم سرچینه مې دغه ده، دریم سرچینه مې زه خپل تلل یم وار په وار تلل یم د اشخاص سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال و
محمد آصف سمیم و محمد عارف کروال و استاد عبدالبلا رفیع صاحب دی ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي مشورې را کړي دي اسانی په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې د علوم اکاډمۍ ته لار وسوله د علوم اکاډمۍ ته زه په ډېر وار ورغلی یم د بېلګې په توګه د حفیظ الله امین درې میاشتې زده وه د حفیظ الله امین شپاړسم سپتمبر 1999 بیا درویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علوم اکاډمۍ ته هغه وخت په کار کوي نو په هغه کې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونه مې په لاره ولیدي خصوصا د حفیظ الله امین درې میاشتې پیر مې راخستې دي دغه خبرونه راټول کړي دي بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې سیمې مواد راخستې دي بل بیا څه پس دغه کې د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې د ریوان لاندې د جولو جولو کلو پیش هم په نت کې چې سرچ څوک پیدا کیږي هغه مې کتلې دي دا په هغه کې مې چان کړي دي چې باړلې دي څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیش را وړي دي یعنې زما وسه ویدي چې بر صاف یو سرچینه مې نه ده پریښي چې دا هغه څه هم چې نه درې سپېږي
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شین ستاسو یاد کړل دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی لیکن په اوسنی وخت کې کېدې چې تاسو امریکایي ورسپانو ته مو اشاره وکړه لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل اوس خو لا آسان ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات دغه ورسپانو را واخلي څوک لیکن د داوت خان د وخت د کودتا را ورسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډیره سخت وي چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي
موږ یو شی ست زلندن له تلین د لندن د سنگاپور پورې ګرځېدلې ما نور خلک چې ولر چې سیلو نه کی څو غاتونه راوځي په کتابو په ورسپانه په دې کې په ورکوما خلک سره نه لیدل هغه کی وځ دی دی چې څه شاندا کتاب کولمړی ټوک دی باید وخت چې تاسو وي مګر دا دونکو وخت چې و خوري هغه ملک تاسو مهرباني وکړه هغه شان ووس لاس راځي بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد چې هغه لیکل دي یو ډېر ځخین کتاب دی شپږسته ومخه ګرته د افغانستان په حواله یا د څنړوالو کې په حواله هغه کی د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی الیوټ نیجه هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه یې ژباړلې ده یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي دا غاستان پیدا کړی دی د امریکا دی او دویم د انګریزي کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه دا د نو له څو وګصه لږه څه خبرې دي په انګریزي کتاب دي درې چې شې په پاکستان او افغانستان د پیښو مبا کې څه وی دي نور د څه کتابونه چې هغه د تیش ورکړي دي اخبارونه د اخبارو کلکشنونه دي دا کړي دي هغه سم کې شې رسېلې دي د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه پیر وخت دا کتاب دی راسه وخوري اوس دویم در دغه څلرم پنځم ټکونه چې هغه چاپ شوی دي ولې په هغه وخت مواد ما ماشر تاریخ سره لیدم ماشر تاریخ په شلي کې لیکل دي دا هغه پیښه زه خپل لګوایم او دا زری چې دي تاسو په سم سرچینه کې تلئ
تاسو د سپین مانی هغه ته اشاره وکړه د سپین مانی ډیجیټل لایبرری چې نن سبا خلک ډیره یادای د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرری تاسو هغه ته لار نه د کړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي ځکه لکه څنګه چې ما ورېدلې دي په یغې کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډېر زیات معلومات خوندل شوی دي
زه خو مې ډېر د غدې زده دي زمون ژوند په یو ډېر پاسپات سیمه کې تیروم دا یې چې ما کوم کار کړی دي زما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پښلیک کینزل کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوی دي څه مسیدي دي پروپریټینګ وایي او پر دې کتابونه کاروان ډیر مهم کتابونه دي پاتې دا نیبراسکا پونتون دی
په دې کې ډیر مواد افغانستان په ولسته چې ما ډاونلوډ کړی دي یم ژباړلی دي ډیر مواد په مثال په هغه کې یو زما لاس ته رالی د کابل ټایمز کلیکشن دی د 1960 د لسیز څخه راخستی دي بیا در څور بوده تا پورې ډیر مهم دغه دی تقریبا چې ما په پنځه کې کتلی دي د سوکاشان په شي کې دی په دې کې خواري غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده چې بر صاحب دا دی اکاډمي کار دی خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې یک لوست کم د سردار داوود د زیوال پر وخت چې د ثور په دتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله لس سلنه وه درې ښځینه په سلو کې اووه نارینه نوي فیصده ناپوهي وله نو د شی چې تلی کې د هغه ویونکی نه وي هغه خو هم سړی مایوسه کوي تر اوسه دا رجحان روان دي زموږ سپي په ټولنه کې بیا د علمي شیانو خبرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی نو موږ په دې لکه وه خپل تاریخي مسؤلیت ترسره رسوو الله پاک به دا زموږ سپي ټولنه په شعور وپسولي نو ځوانانو ته زما امید دی چې ودا نور ته خپل پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دا کرونولوژي ده ورځنی پیښې دي موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولر دی موږ د خپل اصحاب او نسب مبارک مستند شي نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ تر وهلې ده مګر کلام یې نه دی کارولې ده کلام نه کار نه دی اخستی
حاجی صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشام یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنسل ګل اطلسه مکلنې مشاعره وشوه په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته د مشاعرې ته د ځای اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر منوال ورغلی وو نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش
زله کډنګ بالا ایثار د کابل ته پدل جوړ باندې بالا تا ورتا او زه د دیوز له ولس خړ پړنجور ته هم تر تور په خپل واټ ورتا او د اشنا یاد په درګه د نکرم راته حیران پاتې ما تا ورتا او زه خو شاعر ځان ته ویل نه شم کګیره پرې د یو ګلا تا ورتا او خالی ژوند ملنګې مزګه شکر چې پوری مې د بچا تا ورتا
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل د دیزه اتل سم کلنې مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربېره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزې پښتونخوا هم یو شمیر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلی ول د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغیزمنې وبللې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم ویل
او د مشاعر تاثیر دا چې په خلکو کې ادبی ذوق او رسر بلې دا غختل کیږي شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل وختونه کوي هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی د دې بازار په یحزو خلک دي دوی څنګه لدی ادرس نه دخلو بکیږي
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غړېدا فرصت په لاس ورزی د پکتیا اوسیدونکو شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دی په اکثر په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په مشاعره کې واورو لږه ځکه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو په خپل شعر لپاره یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي یعنی شعر په خي
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه بیتونه غزل او نظمونه ولوستل دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل
یو د ټکن د غرمې ګران وطن بل د مست مازیګری روان دی ګران دی راوړي سال خایڅونه تصویرونه اشنا زکه په سر دی روان دی ګران دی
دردونه
تکلیفونه سخت وخت دې کړې دې بس دې راکړه تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دې چې در کړې هوا لدا شړې او دا وړې افغانستان
د لوګر د سنزلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهان زیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړ. اوجونه زلیمو د ناوړه رواجو ښکار شوي کاڅ چې نوای په دې چم کې د پښتو پرابلم په یارانه کې کمازان رقیبان خامخاوي بل خامخاله لري په خاکه
د سنزلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمیر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په خان داسترانم کړل چې د مشاعرې فضای رنگینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم
کړ. رنگ زما د زنجیر ستا د بنگړو شور دی وطن شرم دې مې خر څوي کړه د مور دی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د آواره لکه شمال په نوم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. سرګردان ورپسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته. ګرځومه په اوبو مې خپل خاوره مسافره، راته ووایه یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته. او آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې ښاپېرې چیرته او غرسنۍ د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟ لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟
شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلی دی. لاخلی گهیز څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخې په دې تیسس کې راسپړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شعر نوستالژیک برخه سیړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازمه موضوع شوه. د تیسس د خپل دوه برخې لري، هم د کاون په ژوند باندې غږېدلې ما، او هم په شعر کې د نوستالژیک اړخ باندې، ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دي، دا ټول پکې تشریح کوم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او د شعرونو کې نوستالوژیکي بیلګې نور تشریح کړې دي.
هغه نوستالجی ځانګړتیاوي د نوستالجی په برخه کې کوم ځانګړتیاوي پرې شلرونه کشته هغه څه دي؟
نوستالجیا خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالجی به خاطر زیات د پښیرونو کې دل کېږي، یعنی کډوالي خپل د نوستالجی لامل کېږي، بیا درد د کې افسوس د یعنی د خپل د خپلوانو د بلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، دا غوي داوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کېږي، دغه ټول نوستالژیک دي، خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل ځایونه ته چکله، یعنی ور سره بل ځای کې د خپل ځایونه سره مخامخ کېږي، ګوري خپل وطن ورته یاد کېږي، دغه ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کېږي او په پایل کې داسې شیرونه له انسان لیکل کېږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبجان که هیڅ دا خود نوستالژی توضیح شول، خپل د کون سب طوفانی په شیرونو کې هم د غړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک کڅام تاسو ویل چې کوم کسان چې له هواده بهر وي یو ته نوستالجیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې په خپل هواد کې هم وي هم د احساس ورته پیدا کیږي او هم د فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې د وطن څخه لريواله برخه ډیر زیات فکر غلای دی، ځکه هغه
یعنی او بخشه، یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د شار د خلک کوم شان ډیر یاد شي دي؟
وطن، کور، کلی، خار، خپل ملګری یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې تریپات یاوي یادوي، خپل وطن. یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وس پړل اوس ما د نوستالژیک برخه بیا په څونو باندې وویشل چې لومړی د وطن یادو، د وطن په یاد زخت زیات شیرونه ویلې دي. اوس هم که مونږ د کونسپټ طوفاني دغه اوسني نوي شیرونه چې مونږ ګورو چې په فیسبوک او د نورو رسنیو کې خبرې، نو دوی هم مونږ ګورو چې هغوی د وطن په یاد ډېر زیات شیرونه لیکي.
او دا موضوع د دې کون طوفاني د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړو چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی دی، کون صاحب داسې یو شخصیت دی چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیړله چې کون صاحب یعنی د کون صاحب شاعري په ډېر څېړنه ارزي، د هغو په شعرونو کې سمبولونو ته وګورو، د هغوی په شعرونو کې خپله د شعرونو فورمونو ته وګورو، آزاد نظمونه یې ده که غزل یې ده، یعنی ترکیبونو ته وګورو، یعنی د دو شعرونه د ډېر څېړنو وړتیاوې لري چې ډېر څېړنه پرې باندې وشي د کون صاحب شعرونو کې.
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنګه ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلات سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوي؟
زه خپل له دوستونو سره ډېر زیات مخامخ شوی، ما خو دا څه و چې مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلې او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کورنل پانتون استاد دی، نو هغه د کلیات د از کاونت طوفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاس ټول د شاعری چې دی ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړو. ما صرف هم دغه دوه مخزه درلود، نو د خپل کاونت صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر اورین تنګي ځواب ورکړ. او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندی وي نو هغه خپله مخز دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلی دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړله چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې دا بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومې برخه پکې راوړو، کومې برخه پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، پس لاغه چې تایید شو بیا موږ وروسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. د کله لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او را کوله، بل دا چې بورډ بورد تعینې د پانتون لخوا پروپوزل کتلو لپاره پروپوزل کله چې موږ پروپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړ.
لاغلی که هیڅ څه مننه. دوی په خپل تستس کې د کاون توفانی د شعر نوستالژي برخه راس پړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو، انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یونانی کلمې دننه هم نغښتی دی. نوستس په یونانی ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لا لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ور پام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي بهیرونه څه ګټه کوي. دې ته لاندې تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالي مومن تر لاسه کړي لدوی بوور.
دا سي لاندې مو د ملک کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسی ولیکو لړۍ پیل شوې و چې نیمه جان غینی پیل په دوه غټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندورې کړو، او هغه بهیروالی چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالی جادویی سفر.
اوس هم دا کیسه له اغلی مومن څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژنې، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او دو بو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسی سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځیده. د چینینا په تیرې دلوې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغاری جوړ کړی و. یو څو وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ،
مال دی تیاری کندی و باسی چوک شتا؟ ده سیالی بخت خو یو خیار سپیل پورت پا سیالی غک وکر هو مخف کیگه زب دی لکندی را و باسم سپی پرنگ خر اول وجود نا کچنه و خو هو خیار و پامی دوینی اگدی چانگی تشو اغی سیالی تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوینی دا چانگی پا مرسه لکندی را و وطلا سیالی پا خپلا کچوڑه که دخواخ خوندور روتا سپی تا ورکره دا دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول اغی سپی و پوها ولو چه دا جادویی وینی پلتا پسی را وطلی دا سپی ورطا وویل چه دی بای هم ملشی تر چو زر تر زر جادویی ونه پیدا کری سپی پا زنگل که بلد و او حسی کوله چه سیالا دوونی پا پیدا کولو پسی پس هم لار روانه ووسی او بیا کمی کندی تا ونه لویگی سیالا دی سپی الملگر تو با خوشاله و او نور پلار زان لهم نوا دوی روانو چه ناچا پای دوونو ترمنز یو دول زلا ولی دلا ده هم دی زلا پلور روانه و چه تروی لوی خکولی ونی را ورسیدله ده دغا ونی تنان لکه سرزر او پانی داسی روخان زلیدلی لکه المر سیالی پلور غکو ویل هم دا با جادوی ونوی هغا ونی تنور هم رولانده شوا پا هم دی وقتی لونی پا خکولی غک وویل شول ستری مشی سیالی زنگل تخر آغلی ز جادویی ونیم ماستا انتظار کاوه ده سیال سترگی ده ونی پا خبور آوری دلو سره لدیری هریانتیا لوی شوی تز ما نوم چنگ پیجنی هغی پختن وکره ز هر هغ چوک پیجنم چز ما پا لطکیوی خو هر چوک تر مازان نشی را رسوله تر دیر زره ورهی ونی زواب ورکر زکه یو زنگره کار هم در سپارم. ده زنگل پا بل ارخ که یو باغ دی چه گلانو یخ پل رنگ او جوان للاسه ور کرده. یوازی داس یو چوک چه زره وره ووسی لکه ته کولیشی چه ده گلانو رنگ بیر تراوری. سیالی ده مرستی لپاره کلک جمنه وکره. جادوی ونی حقی تا یو کچنه زلانده تخم ور کرد. او ورته وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکری سیالی سم دستی خپل کڅوړه راواخیسته تخمی هم پکې کېښود او د باغ خواته روانه شوه سیالی په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالی باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله په خندا بشوه سیالا به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسی یې ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو نور به یوازې ورته خندل بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو سوی به له سیالې تاوېدله را تاوېدله او ورته ویل به یې سیالې زه به هم درسره ملګری شم زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم ښکلی ځای نه دی خو لاره به در وښایم سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغ ورسېده دا باغ باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کېدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی زلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وي سیالا شا او خوا اوبو پسی وگرزیده د سیالی ملگری هم هری خوا تا دوبو پا لطکی شول سیالی خپل ملگرو تا وویل که اوبو پیدا نکلو تخم نکرل کیگی ونی تا با چه زواب وایو گیدره چه دیره چابکا و پا تیزه سره د باغ پیوی گوخه چندکی کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه را ورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیال یې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیال یې دا باغ تا وژغورلو، دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بدردی وجنی درد ژوند په بے دردی وجنی بے درد ژوند
I'm not afraid.